مهدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
سیستم عباس مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې صد خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاله یې هم ک www.azadiradio.com ته ورشي نیولای شي. په دې خبرونه کې مو د چین له ولسمشر سر اعظم سره د افغانستان د جمهور رئیس ته خبرو له جزئیاتو خبرو او د افغانستان په اړه د پاکستان د سر اعظم څرګندونې لرو چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یې کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې له نجیبې زمان څخه خبرونه اورو.
درنو اردوونکو سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د جمعې په ورځ په پیکن کې د چین له جمهور رئیس او د دې هیواد له صدر اعظم سره د خلکو په ستر تالار کې جلا جلا وکتل. په افغانستان کې د رایې ورکولو د کارتونو د ویش درېمه مرحله نن پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت هغه مسوده تصویب کړه چې پکې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د جمعې په ورځ په پیکن کې د چین له جمهور رئیس شي جن پینګ او د دې هیواد له صدر اعظم لی کی کیانګ سره د خلکو په ستر تالار کې جلا جلا وکتل. چینایي مشرانو جمهور رئیس کرزي ته ویل چین په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت د هلو ځلو او د دغه راز له امریکا او نورو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکي او امنیتي همکاریو د تړونونو ملاتړ کوي. د افغان او چینایي مشرانو د خبرو په اجنډا کې یوه مهمه مسأله د افغانستان د عینک د مسو د کان پروژه و چې یوې چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړل شوې ده. د دې پروژې کارونه د امنیتي دلایلو له امله تر اوسه نه دي پیل شوي. په افغانستان کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش درېمه مرحله نن پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه مرحله به د ګرځنده ډلو په مرسته تر سره سي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته ویل
دریمه مرحله یې د شپږم د میزان نه پیل کیږي. د ټول افغانستان کې تر څو هغه خویندې ورونه چې کارت نه لري او غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي دغه فرصت نه استفاده وکړي تر څو په اسانۍ باندې کارت ترلاسه کړي او ټاکنو کې برخه واخلي.
د رای د کارتونو د اخیستو لومړۍ مرحله د غبرګول په میاشت کې پیل شوې و چې د زمري تر لومړۍ پورې دوام وکړ. بیا د لومړۍ مرحلې له ختمې دوه سره دوهمه شروع شوه چې پرون پای ته ورسېده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا په درېمه مرحله کې هیله لري چې تر ډېره د لیري پرتو سیمو خلک د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د وري په شپاړسمه د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. بلخوا بریتانیا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به د ناټو د مشریز غونډې کوربوي او تمه ده چې په غونډه کې د افغانستان په وازه بحث وسي. ډیوډ کامرون او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن دواړو ویل دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوال مرستندوی ځواک یې ایساف په افغانستان کې د خپلو مرستو قربانیانو یادونه وکړي او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له نورو لارو څخه د مرستې پر امکاناتو بحث وکړي. له 1990 کال یعنې د ساړه جنگ له ختمې وروسته د لومړی ځل دی چې برېټانیا د ناټو د مشریز غونډې کوربه کیږي. بل پلو د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې په یوه ټرافیکي پېښه کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان سول. د کندهار د ټرافیکو مدیر سمونمل محمود الله خان ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ ناوخته د تخته پل ولسوالۍ په مرکز کې دوه کورلا ډوله موټرونه ټکر وکړ چې په نتیجه کې دوی ښځې او دوه ماشومان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په پېښه کې ټپیان سوي کسان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. محمود الله خان د پېښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي وبلل. او اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د لاسه باندې دیر شو کال راهیسې د امریکا او ایران ترمنځ د جګی ساتي لومړنۍ اړیکه و.
موږ د راتلونکو ازمیښتونو په اړه فکر کوو. حقیقت دا دی چې دا له 1990 کال راهیسې د امریکا او ایران د جمهور رئیسانو ترمنځ لومړنی تماس و. دا زموږ د هیوادونو ترمنځ د ژورې بې باورۍ ښکارندوی دی، خو په عین حال کې له هغه سخت تاریخ څخه د تېرېدو هیله هم څرګندوي.
جمهور رئیس اوباما دا راز ویل هیله مندي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو په مقصد به له روحاني سره یوه معامله وکړي. د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې د سې شنبې د ورځې د زلزلې له امله د مړو شمېر 1515 پورته سوی او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د بلوچستان د حکومت یو جګپوري مامور بابور یعقوب چې د جمعې په ورځ له زلزلې ځپلې سیمې اواران څخه لیدنه وکړه د مړو شمېر تایید کړ. اواران او شاوخوا سیمې کیج، خوزدار، خاران، ګوادر، پنجګور او چاغی هغه سیمې دي چې د ملت پالو بلوڅو مرکزونه پکښې دي او د اسلام آباد پر ضد وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د جمعې په ورځ وسلوالو پر هغو هلیکوپټرو ډزې کړې وې چې د مرستې مواد یې مصیبت ځپلو سیمو ته رسول. د پنجشنبې په ورځ هم د پاکستان د طبیعي آفاتو ضد چارو ادارې د مشر پر هلیکوپټر ډزې شوې وې. د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت هغه مسوده تصویب کړه چې پکښې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه سوې ده. په دې پریکړه لیک ویل سوي دي که چیرې سوریا سرغړونه وکړي له ناوړه نتیجې سره به مخامخ سي، خو دغه ناوړو عواقبو په اړه باید امنیت شورا بل پریکړه لیک تصویب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل که دا چیرته ثابته سي چې سوریه له دغه پریکړه لیک سرغړونه کړې ده، نو امنیت شورا به عملي اقدام ته چمتو سي. د امریکا او روسیې ترمنځ لخوا له څو اونیو بحثونو وروسته دغه مسودې ته نن سهار رای ورکړه سوې. د پریکړه لیک په جنیوا کې د سوي موافقې له مخې تصویب سو. روانه میاشت ماسکو او واشنګټن وروسته د دې په جنیوا کې غونډه وکړه چې د اګست په 28 د مشت نږدې سارین ګاز استعمال سو، په سلګونو کسان یې وژل. بل لور ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل نړیوال پیاوړي هیوادونه غواړي چې د سوریې په اړه د نومبر په نیمایي کې د سولې نړیوال کانفرنس جوړ کړي. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغان ولسمشر د چین د سفر په اړه د هغه د ویان څرګندونې خبرو.
د چین جمهور رئیس سامي کلي ته وویل چې په خاصه توګه د امریکې سره د افغانستان د همکارۍ څخه د چین هیواد حمایت کوي.
دا به هم واوري چې د پاکستان سرجاعظم په ملګرو ملتو کې وویل چې د افغانستان د ستونزې په هواري کې به بشپړه مرسته وکړي. د دغې ژمنې په ارتباط مو د سیاسي چارو د څېړونکي نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
نواز شریف به خپل پاوځ تر کنټرول لاندې راوړي، استخباراتي کړۍ تر خپل کنټرول لاندې راوړي. دا هغه شکونه دي چې رامنځته کېږي.
د افغانستان لوی درستیز ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ مشر ته یې بلنه ورکړې چې کابل ته راشي.
ما دوی دعوت کړل چې راشي په اکتوبر میاشت کې. تاریخ په خپل موږ ته وښیي کوم تاریخ دی راځي.
په دې خبرونه کې د ستاسو په ژغ د ثبت شویو پیغامونو پروګرام ازادي او اوریدونکو هم لرو چې پکې یو شمېر اوریدونکو له اربکیو شکایت کړی. جنوبیا اربکی ستایلې
تاکم خلک چې هم شکایت ځینی کوي هغه خارجیان دي. په دې پوهېږي چې ازادۍ راډیو د خبرې نشرۍ موضوعي چې لیکنان کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چین له جمهور رئیس صدراعظم سره جلا کتنې درلودې او په بیلابیلو مسلو یې خبرې وکړې. د دغه کتنو په اړه د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې د جانقه علي کوزی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ په پیکینګ کې د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ او د دې هیواد له صدراعظم لی قیقیانګ سره د خلکو په ستر تالار کې جلا جلا وکتل. چینایي مشرانو جمهور رئیس کرزی ته وویل چین په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت د هلو ځلو ملاتړ کوي. د خبرو په اجنډا کې یوه مهمه مسله د افغانستان د عینک د مسو د کان پروژه وه چې یوې چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړ شوی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته د جمعې د ورځې د کتنو او خبرو په اړه ویل
د چین جمهور رئیس حامد کرزی ته وویل چې د چین هیواد د افغانستان د هڅو څخه په هیواد کې د امنیت او ثبات د راوستلو په خاطر د افغانستان د هڅو او روابطو او همکاریو څخه چې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو سره دي په تمام معنا حمایت کوي، او په خاصه توګه د امریکې سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ څخه هم د چین هیواد حمایت کوي. په دې خاطر چې په افغانستان کې ثبات او امنیت تامین شي، په دې خاطر د افغانستان دولت ټولو هڅو څخه د چین هیواد په تمام معنا حمایت کوي. د افغانستان د ټولو هغو همکاریو سره چې په دغه اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو سره ترسره کېږي، د ټولو سره د چین هیواد حمایت کوي.
د عینک د مسو د کان پروژه شاوخوا 3 میلیارد ډالر ارزښت لري او دا په افغانستان کې تر ټولو ستره بهرنۍ پانګونه ده. د امنیتي دلایلو له امله تر اوسه دغه پروژې کار نه دی پیل شوی.
چین ته د ولسمشر حامد کرزي تر څلور ورځني سفر مخکې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شو افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له چینایي چارواکو به ولسمشر کرزي وغواړي چې پر پاکستان د خپل نفوذ استفاده وکړي او دغه هیواد وهڅوي چې د افغانستان او سیمې د امنیت په برخه کې مثبتې هڅې زیاتې کړي. بل لور ته په نیویارک کې د پاکستان سر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نواز شریف څرګنده کړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په وینا یې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي همداراز وویل چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه ده. د دې څرګندونو تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانان حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نوموړي دا خبره د شنبه په شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه.
د پیپل اف افغانستان آر اینڈ شوډ ریمین ماسترز اف دیر اون ډیسټینی.
د افغانستان خلک د خپل برخلیک ټاکونکي او باید چوي. موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې وی پراخ عملی ملاتړ کوو چې ملي پخلاینې ته لار هواره کړي.
لیډینګ ټو نېشنل ریکنسلیشن.
نواز شریف وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي سره پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پر سوکاله ودان او پیاوړي افغانستان غږېدل دي. نوموړي وویل چې ما افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته ما ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ووهي او نه هم د کومې خاصې ډلې ملاتړ کوو. په حقیقت کې موږ جدي هیله لرو چې افغانان به د خپل ستر هیواد د سولې، سوکالۍ او پراختیا لپاره په خپلو کې متحد شي.
نوموړي همداراز وویل پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا څرګند تیرې او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او په وینا یې د دغو بریدونو له امله په سیمه کې ترهګري وده مومي. نواز شریف همداراز زیاته کړه چې هیواد یې په سیمه کې د هر راست ترهګرۍ مخالفت کوي او په وینا یې چې په هیواد کې تر دې دمه د ترهګرۍ له امله د 2000 امنیتي ځواکونو په ګډون 40000 کسان وژل شوي دي. نواز شریف په پیښور کې پر کلیسا د ځانمرګو بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې دا بریدونه هماغه خلکو کړي دي څوک چې پر مسجدونو، زیارتونو او نورو سپېڅلو ځایونو بریدونه کوي. نوموړي پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره مرسته نه بلکې دواړخیزې سوداګرۍ ته وده ورکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په د یکشنبه پر ورځ د هندوستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري او په دواړخیزو خبرو سربېره به ورسره د سیمې په وضعیت هم وغږیږي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس نه وهي. د دغه ژمنې په اړه جانقه علي کوزي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزي د نواز شریف د څرګندونو په اړه خپلې خبرې داسې پیل کړې.
د افغانستان په ارتباط د تجربو له مخې چې موږ افغانان لرو سره د نواز شریف له وخته چې قدرت ته رسېدلی د پیسوالات کې داسې ښکاري چې د افغانستان په قضیې کې علاقه بندي لري او غواړي چې یو شکل یو اشکالو باندې زمینه سازي وکړي د سولې د پروسې لپاره حداقل یو مثبت رول د لوبولو لپاره. اما تجربه ښیي چې پاکستانیان اکثرا داسې اظهارات مختلفو مشرانو هم کړي په مختلفو مقاطعو کې. نواز شریف هم د همغه لړۍ ده چې شک همدلته را پیدا کېږي. د بلې خوانه نواز شریف به دومره استعداد ولري چې خپل پاوځ تر خپل کنټرول لاندې راوړي، استخباراتي کړې تر خپل کنټرول لاندې راوړي، چې مستقلانه تصمیم ونیسي. دا هغه شکونه دي چې رامنځته کېږي. بلې خوانه که بیلانس ته وګورو، کله چې د هند له مسلې سره علاقهمندي ښیي، هندیا را د افغانستان مسلې کې علاقهمندي لري، بیا نو په دې صورت سره کولی شي ووایي چې د نواز شریف خبرې ممکن حقیقت ته نږدې وي. او همدارنګه د ځینو حرکاتو کول یا د ځینو اظهاراتو ښودل، د هغه جملې د ملا برادر خوشي کېدل د افغانستان دولت په غوښتنه داسې حالت را تلسیموي چې پاکستان غواړي چې دلته کوشش وکړي او د هغې علتونه د خپله پاکستان په ګټه دي. په دې مانا چې پاکستان اوس خپله په یو بحران کې ننوځي او د ننوتو په حالت کې ده چې افغانستان څو کاله هغه تجربه کړې او
مهارویه. تاسو هم یادونه وکړه چې د هند سره د پاکستان د اړیکو د خکېدو لپاره لیوالتیا نواز شریف ډیره زیاته کړې ده او په اړه خبره کې همدا کوي چې د هند سره زمونږ روابط په اقتصادي او سیاسي لحاظ ډیر مهم دي. په عین حال کې د ایران جمهور رئیس روحانی هم د جمعې په ورځ په امریکا کې وویل چې د ایران او د امریکا ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره نوې فضا رامنځته شوې ده یا ښه فضا رامنځته شوې ده. دغه سیمه ییز حالاتو ته که تاسو نظر وکړئ، څه فکر کوئ چې د ایران، پاکستان او د هند دغه کوم نوي تحولات چې رامنځته کیږي په اړیکو کې له غرب سره او یا په خاص ډول امریکای سره دا به د افغانستان په د سولې په عملی سره ډول غیزو کې سبیا او یا په مجموع کې د سیمې په ثبات
باندې به مثبت تاثیر ولري. د افغانستان قضیه زه فکر کوم لږ څه مغلقه ده په دې ارتباط، په دې معنی چې ایران خپلې ګټې لري په د افغانستان په ارتباط، پاکستان خپلې ګټې لري او هند خپلې ګټې لري په دې سیمه کې. په دې اساس د دې ګټو بیلانس یو اندازه مشکله ده، تر هغو چې په دې سیمه کې یو واحده ستراتیژي د دغو لوبو کوونکو هیوادو ترمنځ رامنځته نه شي، او بالاخره دغه ستراتیژي د امریکې او د ناټو له ستراتیژي ګټو او منافعو سره په تفاهم رامنځته نه شي، حداقل اړخونه لګي. زه فکر کوم د دغې هیوادو کلاسیک سیاستونو لا تر اوسه د افغانستان په ارتباط دا دي چې دا هیوادونه د افغانستان په ارتباط هر یو ځان ته ځانګړي اهداف لري او ځانګړي منافع لري. پر هغو چې د افغانستان په ارتباط که فرض داسې کړو چې لګر سره د ایران روابط کېږي یا پاکستان او هند نږدې کېږي، بیا نو د دې ضرورت احساسېږي چې دا هیوادونه په یو ګډې ستراتیژۍ باندې د افغانستان په ارتباط توافق ورسېږي، بغیر له دې چې هر یو که خپل اهداف مخې ته بوزي. زه فکر کوم چې بیا په نږدې کېدو کې افغانستان دې انزوا ته او د افغانستان بحران به د سیمې هیوادو د کلاسیکي ډیپلوماسۍ په نتیجه کې لا هم بحران شي.
د نصر الله ستانکزي څرګندونې مو اورېدې. وړاندې به واورئ چې افغانستان د پاکستان لوی درستیز ته د کابل د سفر بلنه ورکړې.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې دکاندارانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته یوازې په افغاني راکړه ورکړه وکړي او په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه ونه کړي. دغه موضوع څارو اسد آباد ته ورسول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د دکاندارانو دغه پریکړه عملي شوې؟
مننه شیبر صاحب، سهار مو په خیر. دغلته د اسد آباد یو شمیر دکاندارانو څوره جوړان دي غونډه وکړله او بیا دوی راټول شو. د پدغه غونډه کې ویل چې نور مونږ کلدار نه خلو او افغاني زمونږ خپل کرنسی ده یا اثار دي، باید دا وچلو او د کلدارې مخنیوی دلته وکړو. خو شیبر صاحب، دلته ډېر دکانداران اوس افغاني اخلي او په کلدار راکړه ورکړه نه کوي، خو دوی د دولتي چارواکو نه او همدارنګه د عامو خلکو نه چې څوک د اطرافو نه راځي هغوی نه دا غوښتنه کوي چې باید نور ځان سره کلداري ونه ساتي او دوی ته چې راځي باید افغاني ورکي او په افغانو باندې خپل راکړه ورکړه وکړي. همدارنګه د کونړ والی سره چې مونږ په دې اړه خبرې وکړې چې دکاندارانو دغه پریکړه کړې، هغې هم خوشحالي وښودله او وویل چې مونږ دوی سره په هر راز مرسته کوو او دوی چمتو چې دوی ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو او کوم مامورین چې تنخواګانې اخلي او بیا په کلدارو کې د هغې مخه نیسو، او باید چې اول دولتي چارواکي دولتي مامورین افغانۍ رواج کړي. او دوی ویل چې مونږ د دکاندارانو نه مننه کوو. شیبر صاحب،
بلې انوري صاحب، په روسیو کې پاکستاني روپۍ د ډالر په وړاندې ډېره کمزوري شوې ده، یعنی د یوې اونۍ په ترڅ کې یو پاکستاني روپۍ چې په نوي پاکستاني روپۍ چې یو ډالر تبادله کړي څه باندې سلو ته ورسېدي، یو سلو نه ته تقریبا ګمان کوم رسېدلی دي. آیا دغه شی د کونړ په دکاندارانو باندې تاثیر کړی دی چې یو ډول بې اعتبار شوي دي په پاکستاني روپۍ چې خپل دریځ بدل کړی دی او که څرنګه؟
شیبر صاحب، یو ستر لامل دام دی او بل لامل دا هم دی چې په دې وروستیو کې حکومت او دلته چې کوم نوی والی راغلی د کونړ، هغه ډېرې هڅې شروع کړي دي او شروالۍ او دغه کمیسیون چې کوم دی جوړ شوی دی د افغانیو د رواج کولو دپاره، هغوی خپلې هڅې توندې کړي دي. تقریبا هره ورځ راوځي او دکانداران جرمانه کوي د زر افغانیو نه نیولې 1500 افغانیو نه نیولې تر 1000 افغانو پورې جرمانی هغوی اعلان کړي چې مونږ یې خپل کار څوکم د کلداري فراکړه ورکړه ولیدل. نو همدغه دوه لاملونه دي شیبر صاحب چې دغه خلک اړ شوي دي، او بل دوی دا هم وایي چې تر څو پورې مونږ د حکومت نه پټې روپۍ اخلو، دغه یو چاته وایو چې کلدار نه چلیږي، حکومت بنده کړې ده او پټې راکړه. د دین دا ښه دی چې په خپله روپۍ باندې راکړه ورکړه وکړو، یو به زموږ خپل افغانۍ قوي شي دې سره، او بل به د کلداري مخه ونیول شي.
رهول انوری مننه د افغانستان شمال ته مخه کړو. د بلخ ولایت د کودو برق فابریکه روان کال د جنو راپورونو لمخې تر یو سل او بیا ډیر کارګران سل شوی دي، او په روسیې کې دغه ولایت د نساجی او جیمه پرست فابریکو د تړلو خبر لرو. مزار شریف ته ورځو. له هغه ځایه مجیب الرحمن حبیب زی په ټلیفون را سره دی. حبیب زی صاحب، د دغو دوو فابریکو جیمه پرس او نساجی خو نن سبا وخت چې څو میاشتې وروسته به پنبه بازار ته راوځي، څرنګه تړل شوی دي؟
شیوا صاحب په سر کې سلامونه. او دقیقا څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ډېری فابریکې دلته بلخصوص دولتي فابریکې تړل شوي دي. له هغې جملې د نساجي فابریکه ده چې نفرس او سیلو فابریکې چې پخوا د دولت لخوا دولتي کارمندانو لخوا چلېدلې او دوی ته خلکو له دې لارې د کار زمینه برابره کړې وه. یوازینی دلیل یې دا هم کېدای شي چې د دولت پاملرنه، او بل محصلین دلته وایي چې جنیفرس فابریکه خصوصي سکتور ته ورکړل شوې وه. یوه فرانسوي شرکت ته یې قرارداد ترسره شوی وه چې تر دوو کالو یوازینی دلیل همدا دی، ځکه چې دوی ویل دوی له بازار په کمو پیسو نیوله، او د حقینو په دې پیسو چې دوی غوښتل پنبه راونیسي داسې نه دی ورته مسایله ورته دوی ته پنبه ورکړې وه. دوی همدارنګه غوړي ته استخراج کړي. پخوا دلته په دې فابریکو کې بلخصوص جنیفرس کې تقریبا 3000 شاوخوا کې کسانو کار کوه، چې اوس هغه ډېر اکثریت چې وینو هلته 40 څخه یا 15 څخه ډېر کسان نه دي. همدارنګه سیلو کې شاوخوا 2000 کسانو کار کوه، چې اوس هېڅ کس هلته نشته کار یې پټلی. او نساجي فابریکه کې هم شاوخوا 2000 کسان په کار بوخت وو، چې اوس شاوخوا 2000 کسان دي او کار یې پټلی. هغه دغه 2000 کسان هغه کسان دي چې له سمو وسایلو څخه هلته ساتنه کوي. نو دا یو هغه دلیل دی چې کولی شي چې د دغو پټه پدریدو لامل هم واوسي، ځکه چې دولت وایي پاملرنه لري او کارکوونکو ته یې په وخت سره ترسره کوي. په کوډي برخ کې هم د تنقیضاتو له مخې د کار او ټولنیزو چارو محصلین وایي چې دلته د دولتي تنقیضاتو له مخې 115 چې دا هم د بیکارانو په کچه ورځ ورزیات شي. دلیل یې هم د دولت نه پاملرنه کولی.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه. د ازادي راډیو له خبریاله مو واوریدل چې په مزار شریف کې دوی فابریکې تړل شوې دي. البته د سیلو فابریکه هم یاد کړه چې سیلو د افغانستان په نورو ښارونو کې هم هغه څه فعالیت نه لري لکه څنګه چې د سولې په کلونو کې درلود.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوې ده د پاکستان لوی درسیس ډیر ژر افغانستان ته یو سفر ولري. د افغانستان لوی درسیس شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې به د پاکستان لوی درسیس سره په مهمو مسایلو او د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لخوا د راکټي حملو په هکله خبري وشي. له شیر محمد کریمی سره جمیلې ظریف مرکه کړې، او په پیل کې د پاکستان د لوی درسیس د راتلو د دقیقې نیټې پوښتنه کړې. جنرال کریمی په ځواب کې وویل
په نوبت سره درې اړخیزې جلسې پاکستان افغانستان ایساف دایرولې، چې معمولا په هرو دوو درو میاشتو کې یو وارې دا جلسه کېده په نوبت سره په کابل کې او په اسلام آباد کې. یو دوه هفتې مخکې زه تللی وم. نو اوس له یو خوا د ده نوبت هم دی، د پاکستان لوی درسیس باید افغانستان ته راشي، د جلسو ته ادامه ورکړو. بیا ما د دې لپاره چې دوی احساس د ناراحتي ونه کړي، ما دوی دعوت کړل چې راشي په اکتوبر میاشت کې. تاریخ په خپله موږ ته وښیي چې په کوم تاریخ خدای راضی، نو موږ به د خپل درارخیزو جلسو ته ادامه ورکو.
په کوم مسایلو باندې به خبري ورسره وکیا؟
زموږ ټول تاکتیکی مسایلي، نظامی عملیات، د یو بل سره د دښمن په حق لا د معلومات ورکول، یو بل ته یو فضا د ښه تفاهم په حساب د تطبیقات او عملیات او د دښمن په ضد بالخصوص سرحد کې د امنیت د ټینګولو په ارتباط زموږ هم دغه نظامی چوکاټ کې دا خبرې دي. نور په تاکتیکی او په پراتیکی ساحه کې نه ستراتیژیک نه سیاسي کې نو په تاکتیکی سطحه کې موږ په سرحداتو کې چې تک مشکل چې پیدا کیږي هغه باندې باید مخ په مخ خبرې وکړو او دغه عوامل وګورو ولې پېښ شول ولې پېښېږي څه باید وکړو.
بلې تاسو وی چې په سرحداتو کې به د ستونزو په اړه دوی سره خبرې وکړي، آیا د پاکستان له لوري د کناډا او نورستان په سیمو باندې د راکټي حملو په اړه هم دوی سره خبرې وکړي او کنه؟
خو هم دا خبرې کړې دي، بیا به هم کوو مستند په اسنادو په تاریخ په کوم تاریخ په کوم ځای کې څومره مرمۍ لګېدل دا همیشه ویل دي، ولې د دوی ځواب همیشه لکه پخوا غوندې چې دا کار مونږ نه دی کړی نیکو قطن مونږ د خپل حدود نه د سرحد نه تجاوز نه کوو، که چېرې سهوان کومه مرمۍ تېره شوي دغې معذرت غواړو، ولې موږ کوم اسناد چې لرو په سیمه کې چېرته چې لګېدلي مطابق دغې. البته حتی کله کله موږ ایصاف هم مجبورو چې دوی دغه خپل راپورونه کوم چې دوی لري هغه هم د جلسو ته وړاندې کړي موږ ته راکړي دوی ته م ورکړي، نو د موږ دا هڅې به دوام لري او دا کوششونه به کوو چې موږ د دوی سره تفاهم ایجاد کړو.
لکه څنګه چې موږ ته راپورونه را رسېدلي دي چې د دوی راکټي حملې ډېرې سوي دي په کناډا او نورستان باندې، بالاخره تاسو څونه امیدوار یاستي چې د دوی راتلل به افغانستان ته د تاسو خبرې کول دوی سره به تاثیر ولري کنه؟ دا یعنی کوم بدلون به راولي په دې حالاتو کې کنه؟
کوشش کوو، موږ خپلې هڅې کوو چې دا تفاهم په نتیجه کې یو خوالی راشي. دوی د اوسنۍ حکومت هم تمایل د دې خبرو نه داسې معلومیږي تمایل لري چې په ټولو سطحو کې وضعیت ښه شي، او د جلات ماب رئیس جمهور سفر هم په همدې ملحوظ چې باید موږ خبرو ته راشو بیرته مذاکراتو ته راشو تفاهم ته راشو، او زه فکر کوم چې تفاهم یوازینۍ لار ده د دواړو لپاره. جنګ او دښمني نه د دوی په ګټه ده نه زموږ په ګټه ده، خبره مخ په مخ خبرو کې که ګټه نه وي تاوان هم نشته پکې.
د افغانستان لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی وویل راتلونکي میلادي میاشت په د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی کابل ترشی. د پاکستان په بلوچستان کې حکومتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې او پنځشنبه په ورځو د پوز پر هلیکوپټرو یاغیانو ډزې کړې دي او له دې سره د زلزله ځپلو د ژغورلو عملیات ټکنی شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې زلزلې په بلوچستان کې په لرې پرتو سیمو کې شوي دي، نو د همدې لپاره له ټولو سیمو سره مرستې سمې نه دي شوي. په بلوچستان کې د سیشنبې د زلزلې له امله تر خاورو د لاندې شویو خلکو د رایستلو عملیات بیا هم روان دي، او د مړیو شمیر 1515 ته رسېدلی او د ټپیانو شمیر تر 600 اوښتی دی. برکوال میاخیل له کوټې په دې ارتباط رپورټ لري.
په بلوچستان کې د سیشنبه په ورځ د راغلي زلزلې له امله تر خاورو د لاندې سویو کسانو د رایستلو کارونه لا دوام لري. تر اوسه چې د زلزلې له امله د اوښتې تباهۍ اټکل سوی، د هغه له مخې په اواران سیمه کې 40,000 کورونه او په کیچ سیمه کې 10,000 کورونه تباه سوي او یا برسیرن زیانمن سوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اواران سیمې ته 10,000 تنه پوځیان او 6 هلیکوپټر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره لېږلې دي. د پاکستان له قدرتي آفتونو څخه ژغورنې مرکزی دا روایي چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې خوراکي او نور د اړتیا وړ شیان لېږلي دي، او همدارنګه 1.5 تنه ډاکټران چې پوځي ډاکټران هم پکې شامل دي د ټپیانو د درملنې لپاره اغېزمنو سویو سیمو ته لېږلي دي. د دې ادارې د ایالتي دفتر مشر حافظ عبدالباسط وایل
هم تقریبا 9,000
موږ قریبا 9,000 خیمې لېږلي دي. خواواران له کوټې ډېره لرې پرته سیمه ده او ټرکونه هلته په ځنډ رسېږي، خو تر اوسه پورې 19 ټرکونه هلته رسېدلي چې خوراکي مواد هم پکې شامل دي او ډیر لا هم په لاره کې دي. موږ اوس هڅه کوو چې اکثر شیان له کراچۍ ورولېږو، ځکه کراچۍ تر کوټې اواران ته نږدې ده، خو زلزله ځپلې کورنۍ لا هم شکایت کوي او وایي چې خلک یې تر خاورو لاندې دي او د ژغورنې ډلې لا هم نه دي ورسېدلي. دوی په خپله خپل مړي راکاږي، شخوي او ټپیان کراچۍ ښار ته وړي. دوی وایي کورونه یې په بشپړه توګه له ځمکې سره هوار شوي او د سرپناه لپاره هېڅ شی نه لري. په هغو سیمو کې چې لا هم مرستې نه دي ورسېدلي، یوه د کرکې په نامه سیمه ده. یو اوسېدونکی وایي مړی مشخ کړل، دلته نه وبسته نه د خوراک لپاره څه شی لرو. اته تانه زموږ ټپیان دي چې لا هم د غس راته پراته دي او دومره څوک نسته چې تر روغتونه یې راسره یوسي. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان په اسلام آباد کې د مرکزی پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې د زلزلې له امله د اواران، کیچ، تربت، پنجګور، ماشکی او گوادر 1500 کیلومتره مځکه د زلزلې له امله غیزمنه شوې ده، او وایي داسې لرې پرتې غرنۍ سیمې هم شته چې تر اوسه لا هم مرستندوی ډلې نه دي ورسېدلې. د سیمه ییزو خبري سرچینو له مخې په اواران سیمه کې د زلزله ځپلو د مرستې لپاره د پاکستاني پوځ پر یوه هلیکوپټر باندې وسلوالو توغندوی برید کړی دی. د پوځ د عامه اړیکو د څانګې سرچینو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې په دې هلیکوپټر کې له قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې مشر میجر جنرال سید عالم او د پاکستاني پوځ میجر جنرال سمریز سالک سپور و چې د زلزله ځپلو د مرستندویو کارونو مشري یې کوله، خو وایي هغوی ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساینس او ټکنالوژي پروګرام پر روانه خبرونه کې لرو او پکې مو د مریخ په اړه معلومات راغونډ کړي دي، خو مخکې تر دې پروګرام د خبرونو وخت را رسیدلی. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
د چین جمهور رئیس او د دې هیواد صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په جلا جلا کتنو کې حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې چین په دې هیواد کې د سولې او امنیت او د امریکا او نورو هیوادونو سره د ستراتیژیکو تړونونو ملاتړ دی. په افغانستان کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش دریمه مرحله نن پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هیله مند دي چې په دې مرحله کې به تر ډیره د لیرې پرتو سیمو خلک د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا له څه باندې دیرشو کالو راهیسې د امریکا او ایران ترمنځ د جګې سطحې لومړنۍ اړیکه وه. د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې د سه‌شنبه ورځې د زلزلې له امله د مړو شمېر 515 ته پورسوي او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت هغه مسوده تصویب کړه چې پکې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه شوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل نړیوال پیاوړي هیوادونه غواړي چې د سوریې په اړه د نومبر په نیمایي کې د سولې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي.
ستاسو په ژغ د سبشویو پیغامونو پروګرام ازادي واوریدونکو خبرو خو تر دې مخکې اسمت سروان د ساينس او ټکنالوژي پروګرام وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
مریخ ستوري ته له ډیرو پخوانیو وختونو د انسانانو پام و. د دې ستوري د خاورو په ترکیب کې په ډیر اندازه د اوسپنې د اکسایډونو موجودیت د دې سبب شوی چې رنګ یې سور ښکاره شي او له همدې کبله مریخ ته سره سیاره هم وایي. په لرغونو اسطورو او افسانو کې مریخ یا مارس د جګړې رب النوع یاد شوی دی. لمر ته تر مریخ درې نورې سیارې ورنږدې دي. د دې ستوري اتموسفیر نازک دی، غرونه، درې، دشتې او سپوږمۍ لري. لمځکې سره د مریخ د کورې ورتهوالی د دې سبب شوی چې انسان تل دې ستوري ته د سفر ارمان په زړه کې ولري. شای همدا علت وي چې د هالند مارس ون فاونډیشن په نوم واسسه غواړي چې په 2022 میلادي کال مریخ ته د انسانانو د لیږلو په پلان کار وکړي. خو که هر څوک د دې موسسې له لوري مریخ ته ولیږل شول، هملته به د تل لپاره پاتې وي. د مارس ون فاونډیشن موسسې اعلان کړی و چې څلور تنه مریخ ته لیږي او د دغو څلورو تنو د انتخابولو لپاره له خلکو غوښتي ول چې د اګست تر 1 دېرشمې پورې نمونه ثبت کړي. له ټولې نړۍ 150,000 تنو مریخ ته د تګ لپاره نمونه ولیکل او هر یو یې مریخ ته د تګ لپاره خاص دلایل څرګند کړي دي چې د ځینو دلایل په زړه پورې دي.
زما نوم فلیپ دی. د دې لپاره مریخ ته تلل غواړم چې زه اصلا نیم د مریخ. تاسو به داسې یو چاته اړتیا لرئ چې لاره ورته معلومه وي، څو مرسته درسره وکړي. دا کار زه کولای شم.
یو ایرانی انجینیر مرتضی وایي
د یو ایرانی انجینیر په حیث ممکن زه په مریخ کې یو څه وکړای شم. دلته په ځمکه کې خو د هر کار اجازه راڅخه اخیستل شوې ده.
د بیلاروس یو شل کلن انجلۍ ویکتوریا چې له ساینس سره مینه لري وایي
زه غواړم مریخ ته ولاړ سم. دا یو امتیاز او چانس دی چې د انسانانو د سایکولوژي، د انسان د بدن د وسعت او محدودیت په اړه ښه معلومات ترلاسه کړم، د خپلې نوې دنیا په اړه زده کړه وکړم او نورو ته یې ور زده کړم.
د مارس ون فاونډیشن غیر انتفاعي مؤسسه چې د هالند په امرسفورد ښار کې ده، غواړي چې په مریخ کې یو دایمي استوګنځای جوړ کړي. تر دې مخکې په پام کې ده چې دوه کسه مریخ ته واستول شي. دوی به په دې سفر کې د مریخ تر مدار 1500 ورځې راوګرځي او بل دې چې مریخ ته کښته شي بیرته به مځکې ته راوګرځي. د ناسا او د روس کوزموس د فضایي پروګرامونو خلاف چې د امریکا او روسي حکومتونو یې تمویل لري، مارس ون فاونډیشن د 15 میلیارد ډالری پروژې لپاره ځان ته بیل مالی بودیجه برابروي. له هر چا څخه چې غواړي مریخ سیارې ته د تګ لپاره تقاضا وکړي، 40 ډالر اخلي او دا پیسې د دغه سفر د مالی لګښت یوه برخه ده. کله چې مریخ ته د تګ لپاره له ټولو تقاضا کوونکو څخه 40 تنه غوره شول، هغوی به په 4 کسیزو ډلو چې 2 ښځې او 2 نارینه وي وویشل شي. دا کسان به بیلابیل کلتورونه او نژادونه لري او څو کلونه به روزنه ورکړي شي. د دوی لمنځه به 4 تنه غوره شي چې مریخ ته لاړ شي. په دې ډول به د انسانانو یو ارمان پوره شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې زیات وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تورکل سوي چې په تیرو پروگرامونو کې لغ پرې دوه پاته و. په پیل کې اوریدونکو د اربکی وسلوالو په اړه خبرې کوي چې ځینې کسانې محلي پولیس پولی څوک له چلن او فعالیت څخه راضي ښکاري او زیات نور بیا د دوی څخه شکایتونه لري. ورپسې پر نور مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په دې پروګرام کې له اوریدونکو اوري چې وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي یا هم له دې درکه نورې ستونزې لري. په پروګرام کې د اوریدونکو پر ګڼو نورو ستونزو هم د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې خبرېږي، خو په پیل کې له دوی څخه اوري چې وایي په خپلو سیمو کې له محلي پولیسو یا اربکي وسلوالو په تنګ دي. ځینې کسان بیا د دغو وسلوالو فعالیت ګټور ګڼي.
جنرالی ہلمند دی ولایت د سرجو د ولسوالۍ ته چې پیغام سره ترون کې ماشین کې خپل شمیره ترجمه ما او خبره دا ده چې موږ د سرجو د ولسوالۍ کې ډېر د ملکي خلکو سره ډېر بد چلند کیږي، ځکه چې محترم ولسوال صاحب او موږ محترم والی صاحب موږ سمجرین ته هیڅ څنګه نه کوي. موږ کارونه ډېر سخته دي، موږ سره ډېر سخت جرمونه کیږي.
برابر مقصد مالک کے لیے شکایت نہ کیے وطن خلق دیا نکلے معلومات بھی نکلے اور رقم خلق سے شکایت بھی نکلی اگر ساری جان بھی کدیے کہیے جیسے آزادی رکھ دیو اور خبر ہی نہ لکھنا کیے مالی کے لیے وطن خلق بھی دے دینا والا سڑائی میں سے رکھ لائی مقصد مالی کے لیے چیز بنتی ہے. السلام
جلوگر ولایت کے بارے کے بارہ کل سوالی نہ خبر ایک ہوما کامیابی ابو برکان جی ولا سام سر دوروی
ځکه نبی علیه السلام 1400 کاله مخکې ویلي دي چې دوه ډلې به راشي، له ما نه وروسته به راشي، لکه داوس وخت کې چې خلکو پرې د لخت اخیستي او په شرعي کارو به څه نه غیر شرعي کارو باندې به څه نه ورته وایي، او په شرعي کار باندې به وایي تقیي به هماغه ډله دغه ده لکه داوس چې موږ شرعي کار ګیره چا پرې ایښي او وایي یې ګیره تشکوي خرڅو سر باندې څه نه وایي.
افغان د چرچنو د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې زغم نه دی د چرچنو خبر در سره کوم چې موږ د دغه اربکا څخه ډیر آزاد یو او موږ ته د ملي اردو یا د کنډک راسه وسی
خبر خبر معلومه سره خبر سره کوم رحمه خبر خبر
حکومت خلکو باندې اوبه پورته کوي، ډوډۍ ځینې غواړي، پسونه پالالی ناکې خلکو ولي، خلکو باغونه اگر در بدر کړه دا ولې زموږ څنګه حکومت زموږ غږ اوري؟ نن سل بار هم شکایت کړی دی چې زموږ غږ نه اوري.
شاہل سوالی کے لار بچیاں سخا سخ تنگ سی زمل تاور دی چاروا کی وکری
خبر کوم موږ د مشکلات په افغانستان کې منو نه یته ګرم چې تاسو د دې په شمه کې موږ مشکلات دي چې دا در به کې نه موږ په ځابې دا او دا نو چې چا راکې دا موږ څنګه یو دور او نه خلک نه شي په جنې په څو موږ کې نه کلمې کړه نو دا د ښایي چې دې موږ درو دا ښه نه ستو موږ موږ کې نه ستو نه تاسو نه تاسو موږ دا خو هیڅ کوم حکومت دا موږ موږ کې ته به شي دا ښه نه واسي دا کلمې کنه جوړ کې او موږ نو دې انکشاف کار نو وکړي دې موږ نه وسلام
خبر مقامات خبر کے چاروا کی وار بکان سر مل گری دی پر مسلمان اور عورت بولے پڑی یا پیسے دینے والے کورو خرچ گزار دیا کتب پر اس والے قتل من تھی سکھ شکایت ہم اس کا اور ایک اچھا شکایت ہو کے بھاگا دیں گے بھیا بھاگا ٹورس سے یا دبئی میں گئے
خبر آزادی راجیو
د پښتنو لپاره یو لوی تاوان دی، نو یو مشخصه کړه، یو مشخص قوم، یو مشخص ولایت په لوړ څوکۍ کې په کورنۍ چارو وزارت کې ټاکل شوی دی او تعینات اوس هم روانه ده. نو زه فکر کوم چې وضعیت نور هم ګډوډ شان حالت ته روان شي.
ورستی اوریدونکو په کورنۍ چارو وزارت کې پر ورستیو ټاکونو خبري کولې. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په دې وزارت کې د اداري فساد او خپل سرو ټاکونو مسأله نه تاییدوي. ځینې نور اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي یا یې هم قیمتونه لوړ دي. ورپسې د نور اوریدونکو پیغامونه اوري چې پر نورو مسایلو دي.
الله خبر کوم د کونه ولایت د نرنګ فالځه زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا وښنه ده چې دا د ام ټي ان سیم کارت دغه ډیر زیات سیګنل ذکر نه ورکوي مصرف هم زیات ده نو تاسو د مقام د اجسم چې دغه موږ وښنه ده چې دا مصرف هم کم کې او دا انټرن ذکر ورکوي
د پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلی تند خبرې کوم. سما وختن د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګان نشته. خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. په خپل ځل ډېرې زیات مشکلو سره مخامخ شوی یم. ځکه زما کوم ملګري په کابل کې د فوټو نور ولایتي دا و ټول د روشن شمیرې دي. که چېرې د افغانستان یا د انټرنټ د حالات نور شبکو څخه روشن شمیرې ده څنګه مغو ته پیسې ډېر وای کیږي. موږ ته باید کم قانون ټولې کې د روشن مخابراتي ځدا باید فعال شي. کابل نه زموږ مشکل رم زیات دي. پښتون میډیا ازادي رادیو لار دې دي مخابرات وزارت څخه دا چې پکتیا تمکنې کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته او همدارنګ کچیر د روشن مخابراتي دستګاه ونه لګي زموږ مشکل رم زیاتیږي. د داخلي شبکو انټرنیټ هم ډیر زیات کمزور دی. کله کار کوي کله کار نه کوي. چې کوم وخت زموږ کار حل د سیستم خرابې کله څه خبر شي کله څه خبر شي. مخابرات وزارت باید د داخلي شبکې باندې لږ لاسې مضبوطیا باید پرې راوړي ترڅو باید انټرنیټ لږ کوي. چې دا 3G نیټ هغه یوازې په دیاله سنتي وي چې خلا د مخابره د شیخ ساتو او نه دی امټین لکه هغه په لوی خرم کې پندوس کې ګولت نه کوي. په کار ته نه شته کنه موږ ډېر زیات مشکل سره مخامخ شو. زما وطن د افغان سیم د کمپنۍ رئیس څخه دا ده چې د مخکې د افغان سیم د کمپنۍ کوم سیم کوم د سیم کارتونه چې دي په مخکې د موبایل سبانو به د پیسو انتقال یا ترانسفر شو مخکې کې دوی بیوټي په سلا باندې ورته پیسې می سوالې اوس مال دې تم کې د افغان سیم د ترانسفر د کومه طریقه چې ده یا موبایل ته خبر موبایل ته د پیسو انتقال دا نشته. نور داخلي شي بوکو وشته لکه ام ټي ان کې اتصالات وشته دي روشن کې شته دي په افغان سیم کې نشته. موږ افغان سیم کې هم ډیر زیات ضرر لرو دي. رئیس صاحب نو وطن دا یا بیل حسین د افغان سیم دی رئیس صاحب تاسو باید دا سوالات موجود وي زر ته زر باید تاسو دا سیستم جوړ کړئ. که چیرې دا سیستم جوړ نشي زمونږ او پیسې او خپل سیم کارت کې ایکسپایر شي ضرورت وخت یو بل موبایل څخه نه ځي موږ ډېر مشکل سره مخامخ شي. سلام به احترام
فاروق لغمانه ما د سروبي د سلام خیلو د بګي کلي څخه زمونږ په دې سیمه کې ډېر سیلابونه راغلي وو. لارې خراب کړی ده حکومت بنده کړې دومره او دې سلبي باید هغه هم ګډوډه ده. بس موبایل کارنه کوي موږ خپل دلته غونډې کړي دي دوی نه زنګ وهو دا ډېر مشکل کار دی او کدا هوا نه شي نور ستونزې به هم پیدا کېږي ځکه چې حکومت دلته نشته دی.
زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبر کوم. موږ د کجکي خدي انډواله ډېر نیمګړی فعالیت لري. باید د دې سیمه او د روشن خدي په پراتو غوښمه فعال شي. مخابرات وزارت زموږ پیغام ورسوي.
دا عبدالله د نیمه ولایت څخه زه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د ډیرکټر څخه غوښتنم چې دا د ام ټي ان سیم کارت کې دا غوډي زیات مصرف وي. تاسو له مقام ته ارزښتون کې دا مصرف وکړم.
زه د فراه د ولایت ما باسه څخه څنګه بندیان د اوړي دغه امکه چې ملي د ګنا بشګر خواران غریبانان څو د ټولې د اوړي ما باسه نه باش دغه بلاک اول داسې کړی و دا ګر سیاسي بندیان طالبان دي دغه بشارګان دغه شپږم کې چکر ځای نه لري. و
د پولیس چرخي د زندان څخه پیغام ازادي رادیو ته وړاندې کوم. په پولیس چرخي باندې زندان کې بے ګنا کسان بندیان دي. وروره د دغو غور باید وخوړ شي. زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دغه بندیان باید د سیمې وڅېړل شي چې په دې کې کم ګناهدار دي کم بے ګنا دي. ډېر خلک بے ګنا ناست دي. ډېره مننه د ازادي رادیو سره. تشکر.
خبرې کوم د سلامي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او اورېدونکو او خصوصا ګران ساتل.
بیان کړو پیغام یې چې زموږ سیاسي بندیان چې دي هغه راایلسیلو د ښځې په کورو کښې ناست دي، هغه داسې دي چې که هېڅ هم نه دي خبر دی، ته کوم چېرته به ګرځي دوی شل کاله قید کړي، هغه داسې دي چې مدیداره یې د دې لپاره دوی ته پکتیا ګرځي هغه به شل کاله قید کړي، داسې خو ژانه موږ د ځان تر دې ساسه د خواهش لرو چې دوی راایله شي.
آزادی حکومت ماجله د حکومت څخه دا چې موږ د ګوزدان د ولایت په نامه کارتونه راکړي، دغه ګزاد ولسوالۍ خلک د دایکنډي په نامه کار هېڅ وخت تبدیل چې اوس د حکومت خو دغه مکتوب د ګزاد ولسوالۍ سره راغلی چې بایي چې د دایکنډي په نامه د ګزاد په ولسوالۍ کې کارتونه وکړي، چې د ګزاد ولسوالۍ د دې خبره چې په دایکنډي پر لږ د خو د ګزاد ولسوالۍ ته نظامي افسر ملکي اماراتو څخه پر د روزګان ولایت څخه چې د مایکرو داسې کړي چې د اوزو څنګه انتخابات دیش د دایکونی د خلاص د راکې چې د مخکې د دایکونی د خلاص انتخابات وشي د ګزام بل سوالي یو پروتوکول سره ولا سوالي او یو څو کې د ولایت جوړ راځي او څه څه د پاره ورکو چې د ګزام بل سوالي راي هڅه د کنسال دی اعلان کې
د دایته زمینی د کټډا خبرې فون پور د وادوال باندې راکوم چې د افغانستان راتلون کې انتخابات کې ګډون وکړي، دا انتخابات یو ملي پروسه دی او باید دې کې ټول ملت ونډه واخلي تر څو پر راتلون کې شفاف او د خلکو راتلون کې وټاکل شي، خلک دې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مهمه نه ده چې چا ته رایه ورکوي او څوک انتخابوي، هر چا خپل انتخاب دی، خو په انتخاباتو کې ګډون د انتخاباتو تضمین کوي.
جناب خان ثانیزه د بلخ ولایت نه تاسې راډیو آزادۍ ته خپل پیغام پرېږدم، له ټولو پښتنو مې دا خواسته چې په اتفاق او په اتحاد باندې یو او په یووالي باندې انتخاباتو ته ودرېږي.
روزګان ولایت د روزګان د ولایت کوم ولس نه پوه چې دی په هیڅ نه دی خبر، د انتخابات دی خبر نه دی، ولې په څه خاطر چې هلته رسنۍ نشته، میډیا نشته، تلویزیونونه نشته، نو زه غواړم چې فلته
موږ پیغام دغه دی چې موږ د کجکې د ولسوالۍ دغه د ټلیفون خدې چې دی بېخي ډېرې زده یې په دی ورځ کې دوه دوه ساعته یا درې درې ساعته کار کوي، دا په هغه کښې لا بیا لکه د برق د جټکې وی وی منګرې بیا چې دی کار نه کوي، نو دغه زموږ خواهش دی چې دغه زموږ د کجکې د ولسوالۍ خدې چې دی دغه دی را په حاله کې دی منډې شي څلورویشت ساعته دی پوره کار وکړي.
خدمت هم یو بار مسره په خدمت مرکز غزیز نه غزیدل سرک د شارینه ولسوالۍ په چټول کندر کندر شو مات ما هغه ډاکټر نجیب الله وخت مسلکی خلک دی هم په کورو او کسان جمهوری ته خلک هر یو علی شاه پکتیوال منیر منګل غلام منګل د قبایل وزیر بریج روان چې په مسکه د کمانډو لو کمانډان اوس دل او چار کمانډان غیر خلک دې راټول کړي دي، دولت په ټولو غټو بوسو دي صرف یو ولایت خلک نیولي دي.
زما نوم جاوید دی، روزګان د ولایت زه ستاسو په تماس کې یم، د ازادي راډیو ټولې برنامې ډېرې قبولې برنامې دي د وطن لپاره، لکه هغه ازادي چې ده هغه چې ازادي کارونه هم کوي، ډېر ځینې خوشحاله یو ولس د افغانانو په باره کښې دا بېخي یو ملهم را جوړه شي، دا ملهم دي یو متاسفانه چې موږ یو شکایت په دې څلورو د ازادي راډیو څخه چې په هر ولایت کښې دوی خپلې څانګې لري، ته چې وګورئ په څلور دېرش ولایتو کښې پاتې ولایت چې دوی د روزګان ولایت دی چې په دې کښې نه باسازسته
نه تعلیم سته نه صحت سته چې مهم شیان راغلي دي نو دا درو شیانو کې شی نهشته زموږ د دې سره دغه یوه هیله کوو خواهش نی کوو تقاضا نی کوو د ازادي راډیو د رئیس د مشرانو سره د کارمندانو سره چې صرف زموږ په ولایت کښې د ښایسته روزګان په ولایت کښې یو څانګه جوړه کړي د میګرافون د لارې سره دا خلکو سره پوښتنه وکړي دا خلک د سواد کچه ډېره ټیټه ده دا خلک نه شي کولای چې هلته ازادي راډیو ته زنګ ووهي خپل مشکل وغواړي
ملدین سپان له ښایسته کندهار څخه موږ په کندهار کښې ډېرې ستونزې لرو د څښلو لپاره پاکې اوبه ډېرې ولسوالیو کښې نه لرو برېښنا نه لرو
زه افغان مر له غزي ښار څخه پیغام سر کوم زما دا پیغام د من حیث یو افغان موږ د افغان دي سیاستوالو نه دا غوښتنه کوو او دا هیلې هیلې کوو چې باید دوی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کښې یو معقول یو منطقي لاره وسنجوي او دوی باید د دنیا خسن باندې یو سیاست غوره کړي چې دوی د یو کارمي د ملاتړ وکړي او نور دا ملک په قومي ملکونو باندې تقسیم نه کړي څوک دلته قومي ژبنۍ ترګني رامخته نه کړي په یو سیاسي لاره باندې حرکت وکړي او دې ملک ته د دې بدبختۍ نجات ورکړي
زه له دوبۍ نه تا سره مخاطب یم شمس الدین شمس زه د فروټو مارکیټ کښې کار کوم د سبزۍ په مارکیټ کښې دا یو نړیوال مارکیټ ده دلته مالونه را ځي او له دې ځای نه نورې دنیا ته انتقال کېږي د ستمبر په اووم تاریخ د ازادي راډیو همکارانو یوه برنامه جوړه کړې وه د افغانستان درې نیمې بجې وې او د دوبۍ ټایم درې بجې وې د افغانستان د صدرات او میوجاتو پروګرام و داسې نوره که سبزي کوم دوی نړیوال بازار غوړي او یا د نړیوال بازار نه ځان خبروي نو دوی نه هیله کوم چې خپل مالونه ده دلته را ولېږي او زه کولی شم ډېر ډېر معلومات د افغانستان میوجاتو او د نورو بازارونو چې څه خرڅېږي پکې او څه اخیستل کېږي پکې
زما نوم زلمی دی د روزګان د ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم ستاسې د رسنیو د لارې چې کوم څوک چې سلا لري غیر قانوني سپکه ودانه او وظیفه نه لري دا سلا په باره کښې دوی کوم تصمیم لري قانون څه جواز ورکوي قانون اساسي څه وایي دا باید ځینې واخیستي که دغه سړي شي او ټوله ناخوالې وو ټوله بدبیني وو غلاوې وو اختطاف وو قاچاقبري وو څه شي وو نور نور کارونه وو څه شي وو څه شي دا ټوله د دو څه پېښېږي
ګرانو افغانانو د پاکستان د اوسني حکومت د پنجافیانو اوسنۍ تګلاره د افغانستان په هکله ډېره خطرناکه ده دوی غواړي چې د اوسنۍ تګلارې له مخې افغانستان په ګوندونو په ډلو په قومونو او په سمتونو تجزیه کړي خو له بده مرغه چې د امریکا او د غرب یو شمېر هېوادونه هم دوی سره په دې پلان په عملي کولو کښې کوښښ کوي چې تر ټولو ښه بېلګه یې د جرمني هغه غونډه ده په کومه کښې چې یو شمېر ترمخې جنګ سالاران راټول شوي وو د افغانستان د تجزیې په هکله یې خبرې کولې هیله کوم بیدار اوسېږئ مه پرېږدئ ګاونډیان چې د ستاسو هېواد تجزیه کړي
زه د خیالي ګل د پکتیا ولایت د اریوب دازیو د سنخیلو کلي اوسېدونکی د افغانستان د ټولو مسلمانانو نه چې د اسلام دعوه کوي د قرآن دعوه کوي چې دوی ایمان پر وړي د هغې په خلاف دوج کېږي لکه بېګا شپه نه بله شپه په غزني ولایت په شرنه کې یوه ډاکټره دوی په شهادت ورسوله ما د دغو خلکو نه دا غوښتنه دی که طالبان وي که مجاهدین وي که افغانیان وي که هر څوک وي کور کښې بند داسې مور لري خور به لري که چې تاریخه د خلک د اسلام په نامه جنګېږي یا په اسلام د خلک مین وي نو ډاکټره خو یو داسې شی دی چې د خلکو خدمت کوي چې دمونږ خویاندې میاندې نرانو ډاکترانو ته نه وي متازې چې هغه دوی معینه کوي ځکه مونږ په اسلام کښې مونږ په ایمان کښې دا شی روغولی چې ښځه باید نر ډاکټر معینه نه کړي
زه سمی اولا د هلمند ولایت خبرې در سره کوم چې دغه کاستونه چې ویشه کړي د انتخاباتو دا چې هغه خلکو ته خو رسېږي چې په ښارو کښې او چې په صحرا کښې هغو ته خو نه رسېږي نو چې د صحرا خلکو ښار ته را ځي او بارانه تفکیر ته پولیسو دخوا ورکول کېږي باید دغه بند شي
هغه محاکمه چې هغه بدمخی چې هغه امریکانی ده چې شپاړس ملکي افغانان په شهادت په کندهار کښې په شهادت رسولي وو هغه باید داسې محاکمه شي چې هغه داسې محاکمه داسې ځا باید ورکړی شي په ژوند باندې چې شپاله ځلې مرګ وویني.
په پیغامونو کې د اروزګان اوسیدونکي هیله کړې وه چې ازادي راډیو دې په دې ولایت کې یو څانګه پرانیزي. مقصد یې دا و چې هلته دې یو خبریال وګماري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د اروزګان ولایت پر مسایلو هم مشترک پورونه راکوي. د اروزګان اوسیدونکي کولای شي زموږ له سیمه ییز خبریال سره په تماس کې شي. اوسنی پروګرام د غلطه پای ته ورسید. بل پروګرام مو د سه شنبه د مازیګر پر 4 بجو خبريږي. تر هغه د خدای په امان.